ایدو اکنون با رضوان مراد باشه. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو. اته بجې شوی دی په دې ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان ولسمشر د استرالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې ویلي دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر نیټه باید له سره غور وشي. د افغانستان او د سیمې د مهمو پیښو په اړه نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو په سر کې حمیده هارون عثمان د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وای په کابل ښار کې د فدایي محاذ تروریستي ډلې یو مهم قومندان له حملې مخکې نیولې ده. د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول اداره وای د جنایتکارانو یو ډلې نیولې چې غوښتل مخدره مواد له افغانستان منځنۍ اسیا ته انتقال کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان امنیتي چارواکي وای تیر ماښام د دغه هیواد د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 350 وسلوال وژل شوي دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وای په کابل ښار کې د فدایي محاذ تروریستي ډلې یو قماندان او د دې ډلې یو بل وسلوال نیولې دي. د ملي امنیت لوی ریاست وای په هیواد کې د تروریزم پر ضد په ځانګړو عملیاتو کې د فدایي محاذ تروریستي ډلې یو قماندان نور الله چې د فاروقي په نامه مشهور دی له یو بل وسلوال همکار د لاور چې د لالا په نامه مشهور دی سره یې نیولې دي. د ملي امنیت د ریاست په وینا د دې ډلې نیول شوي قماندان نور الله پلار چې د دې ډلې مشر هم د پاکستان په شمشتو کمپ کې اوسي، دا وسلوال د 2 ملي فرانکو 2 ساعتي بمونو او یو خفاو کاون کې وسلې سره د کابل ښار د 12 ناحیې په مربوطاتو کې نیول شوې دي. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا انټرنټ له لارې د شکایاتو ثبتولو ټلیفوني شمیرې خبرې شوې دي. ویل کېږي د ټلیفوني شکایاتو ثبتول د ښې حکومتدارۍ په مقصد ترسره کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر لخوا په یوه لنډه اعلامیه کې ویل شوي چې اوس خلک کولی شي په 2 شمیرو کې یوې ته په زنګ وهلو سره خپل شکایت د ولسمشر دفتر ته ورسوي. د اعلامیې له مخې دا د شکایاتو ثبتولو ټلیفوني شمیرې دي: 0 40 211 4 40 4 40 او 0 40 211 4 40 5 40. د جنایتکارانو یوه ډله چې غوښتل له افغانستان نور هیوادونو ته مخدره مواد قاچاق کړي په تاجکستان کې ونیول شول. په دې اړه د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول ادارې پرون خبر ورکړی دی. د دې ادارې په وینا د جګړن د رتبې یو نظامی صاحب منصب له یو شمېر مخدره موادو سره ونیول شو. په تاجکستان کې د مخدره موادو د کنټرول اداره وایي په دې اړه یې نورې پلټنې پیل کړي دي. د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول ادارې د ویان په وینا دا صاحب منصب سب دی وی جنایتکار ډلې غړې او قاچاق وړونکي ګڼل کیږي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي تیر ماښام د دغه هیواد د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 350 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په بمباریو کې د دې وسلوالو شپږ پټنځایونه او له چاودیدونکو موادو ډک او موټرې هم له منځه وړي دي. د وسلوالو طالبانو ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. 2 ورځې مخکې هم د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه ویلي و چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې په هوایي بریدونو کې 20 وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا د پاکستان د پوځ لخوا د وسلوالو پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې ضرب غصب کې تر اوسه شاوخوا 2000 وسلوال او شاوخوا 200 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د سعودي عربستان له نیوي پاچا سلمان ابن عبدالعزیز سره وکتل. ولسمشر اوباما له هند څخه خپل کتنه لنډه کړه او د سعودي په پایتخت ریاض په دغه هیواد د مرشوي پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز روح ته درناوی وړاندې کړ. د چارواکو په وینا ولسمشر اوباما او د سعودي پاچا د سیمې د امنیتي وضعیت د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په یمن کې دروان حالت او د سوری د حکومت ضد وسلوالو د ملاتړ په لارو چارو خبرې وکړې. جمهور رئیس اوباما د سعودي له پاچا سره د بشري حقونو موضوع هم یاد کړه، خو د ځانګړو مواردو په اړه یې خبرې ونه کړې. د اسلامی دولت سخت دریزه ډلې لخوا په خپاره شوي یو انټرنیټي پیغام کې ویل شوي چې که په 24 ساعتونو کې د ننه یوه عراقۍ وسله واله چې اوس بندۍ دره خوشي نشي دوی به برمته کړی یو جاپانی خبریال او یو اردني پیلوټ ووژني. دا ویډیو چې د جنوري په 20 خپره شوې ده د جاپانی برمته شوي خبریال کنیجی ګوتو عکس ښکاروي چې په لاس کې د اردني پیلوټ مال الکسسبه عکس وي. پر دې ویډیو سربیره ثبت شوی غږ چې ښایي دو گوتوی خبرداری ورکوی چه اردن ده عراقی زنمرگ بریدگر ساجده الرشاوی پر نراخوشی کول و سره ده دی خبریال را خوشی کول زندوی. ده جاپان ده کابینه منشی یوشیهیدی سوگا و روست خبریالان تاویل چه حکومت پا دی سخت وقت که ده اردن لو حکومت غوختی دی چه دو گوتو پر خوشی کول و کم رست وکری. تیره اونه ده اسلامی دولت سخت دریز و پیوا ویدیو که دا کرده و چه یو بل جاپانه ارغمل شوه کسی وجله ده ویلی و چه کراشاوی خوشی نشی گوتو به همو وجنی. ایران وایي د امریکایي چارواکو له لارې اسرائیل ته په سوریه کې د ملیشو د مشر قماندان د وژل کېدو په اړه چې ویل کېږي د اسرائیل په هوایي بمبارۍ کې وژل شو ګواښ کړی دی. اسرائیل د جنوري د 13 د بمباریو په اړه څه نه دي ویلي. په دې بمباریو کې د سپای پاسداران ایران جنرال محمد الله دادی په ګډون د لبنانی ډلې حزب الله ګڼ شمېر غړي هم وژل شول. دواړو ایران او حزب الله د دې بمباری تور په اسرائیلو پوره کړی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال امیر عبداللهیان لخلی ویلی ایران امریکایانو ته وویل چې اسرائیل د الادادی په وژلو سره د ایران تر سری کرښې تیر شو. د وویل دا پیغام امریکا ته د ډیپلوماتیکو لارو لیږل شوی دی. عبداللهیان ایرنا ته ویلي چې ایرانیانو امریکایانو ته وویل چې د یهودپال رژیم اسرائیل مشران باید د خپلو کړنو پایلو ته سترګې په لاره اوسي. د سپای پاسداران ایران ګڼ شمېر قمندانانو د دې وژنو د غچ اخیستلو ژمنه کړې ده. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وایي د 2018 میلادي کال تر پایه به ترکیې ته د طبیعي ګازو لیږلو په نوي یو نوی پایپ فعاله شي. د ګاز پروم رئیس الکسای میلر پرون دا اعلان انقرې ته د خپل سفر پر مهال وکړ. ده وویل دواړو لورو موافقه کړې ده چې دا کار په داسې توګه منظم کړي چې دواړه حکومتونه وکولی شي د روان کال په منځ کې په دې اړه موافقه وکړي او ترکیې ته د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د ګاز صادرول پیل کړي. د تور سمندرګي له لارې دا نوی پایپ لاین له کاله د 3.5 میلیارد مکعب متر ګازو د صادرولو وړتیا ولري. د دې ګاز یوه برخه به پر ترکیه پلورل کیږي او نوره برخه به د ترکیه او یونان ترمنځ په سرحد کې د توزیع لپاره جوړ شوي یو مرکز کې ذخیره کیږي. او وروستی خبر دا چې د یهودانو د نړیوال کانګرس مشر خبرداری ورکړی چې د پولنډ په اوشیتس کې د نازیانو د هغو کمپونو څخه د خلاصون د 70مې کلیزې پر مهال چې یهودان به یې پکې وژل د یهودانو پر ضد احساسات لا ډېر شوي دي. رونالد لاوډر د اوشیت سلګونو ژوندي پاتې شویو قربانیانو او د نړۍ ګڼ شمېر حکومتي چارواکو ته وویل چې ډېرو خلکو داسې فکر کاوه چې د یهودانو څخه نفرت له منځه تللی دی، خو یو ځل بیا یهودي کورنۍ د حملو له بیرې له اروپا څخه تښتي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني ولسمشر یوخیم ګاوک، د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو، د بلجیم او نیدرلند د شایس استازیو په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو لوړپوړو دولتي چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. دا تر دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې باید نړیوال افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو پر مسأله له سره غور وکړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې وسلواله طالبانو چین ته د خپل یو هیئت سفر تایید کړی دی او د سولې عالي شورا وایي چې که دغلته د سولې خبرې کیږي دا به ګټور ګام وي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په دې اړه هم تفصیلي رپورټ اوري چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر ژوندی دی که مړ دی او که ژوندی دی چیرته دی. دغه راس د خبرونه په دوام کې اوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر هند ته سفر وکړ او هندي ورسپانو په دې اړه بیلابیل مقالې او مطالب خپاره کړي دي. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مخ په زیاتېدونکو ستونزو په اړه هم درته یو تفصیلي ریپورت لرو، او د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام آزادي او اوریدونکو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوبه چو پوري په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د ریپورټونو له مخې افغان ولسمشر د استرالیا د بهرنیو چارو له وزیر جولب بشپ ته د خبرو پر مهال ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر نیټه باید له سره غور وشي. ولسمشر غنی د دې سبب افغان حکومت ته په اقتصاد او امنیت کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د کافی وخت ورکول خودلی دي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی للویدیت څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې تر پلان سوی موده زیات پاتې سي. ټاکل سوی د امریکای پوځیان به په افغانستان کې د 2014 تر پایه پاتې سي. ولسمشر غنی د استرالیا د بهرنی چارو له وزیر میرمن بشپ سره د دوشنبه په ورځ په یو ساعته غونډه کې ویلي چې د بهرنی ځواکونو د وتلو ضرب الاجل ځکه باید وځنډول سي چې افغان حکومت د امنیت او اقتصادي اصلاح لپاره د سا اخیستلو مهلت ومومي. میرمن بشپ هم ویلي چې د افغانستان مشران د امریکا د ولسمشر لخوا خپل ځواکونو ته له افغانستانه د وتلو لپاره ایشې نیټه پوهیږي، خو دوی نور وخت غواړي. د افغانستان سره د استرالیا د مرستو د ادامې ژمنه وکړه او وی ویل استرالیا به له افغانستان سره خپل ژمنتیا ته ادامه ورکړي. موږ له تاسو سره له ډیره وخته یو او په راتلونکي کې به هم ستاسو سره یو ځای کار کوو تر څو د افغانستان د خلکو لپاره سوله، ثبات او بریا ترلاسه کړو، او دا به زموږ مقصد وي. خو د سیاسي چارو کارپو شاغلی عبدالکریم حقانیار بیا وایي چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه نه یوازې د افغانستان حکومت اندېښمن دی، بلکې د استرالیا په ګډون نور هیوادونه هم اندېښمن دي.
په افغانستان کې جګړه کېدای شي په پسرلي کې زور واخلي، او داسې اوازې هم دي چې د داعش ډلې ټپلې هم غواړي چې په افغانستان کې خپل زور ښکاره کړي او کم تر کمه په افغانستان کې نفوذ ولري. نو د دوی تشویش دا ده چې د دوی سرتیري په افغانستان کې زوبل نشي.
بلخوا بیا د امریکا او ناټو ځواکونو پخواني ستر جنرال جیمز ستاور د ډیلی ټلګراف ته ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره دا جګړه ځپلې هیواد د نړیوال تروریزم په مرکز بدلی دایسي. شاغلی عبدالکریم حقانیار وایي د جنرال جیمز خبرې د امریکا د کشفیاتی معلوماتو پر بنسټ ولاړ دي، او امریکا کولای شي د سیمې اوزاد ځانته څرګند کړي. دوی وایي د جنرال جیمز اندېښنو ته باید جدي پام وسي، او د افغانستان دولت څومره چې ژر وي د سولې ټینګولو لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي تر څو افغانستان د یوې نوې جګړې پیلولو څخه وژغورل سي.
وامریدل چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو پر مسأله له سره غور وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسأله باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. وسلوالو طالبانو چین ته د خپل یو پلاوی سفر په یو ډول تایید کړی دی، خو هلته له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو تر سره کول رد کړی دی. افغان طالبان په دې اړه وروسته له هغې دریځ څرګندوي چې په چین کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومتي استازیو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه رپورټونه خپاره شول. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې ورو.
وسلوال طالبان وایي د چین په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو ټینګار کړی چې استازو په چین کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه دي پیل کړي. د طالبان لخوا په یوې خبرې شوې اعلامې کې راغلي چې دوی د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه په خپل پوخاني دریځ ولاړ دي، او هیڅ کوم هیواد ته په دې هدف سفر نه دی کړی چې ګواګي د دوی او افغان حکومت ترمنځ د منځګړیتوب وکړي. د طالبانو اعلامیه دا هم وایي چې دوی به د چین په شمول ګاونډي او نورو هیوادونو سره د اړیکو د جوړولو او پراخولو او هغوی ته د خپل دریز د روښانه کولو په هدف دا ډول سفرونو ته دوام ورکړي. بلخوا د سولې د عالي شورا چارواکي وایي دوی د چین له هیواد سره د طالبانو د داسې راشه درشي هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو سره په خبرو کې په چین کې د دوی وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې چین د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي او له دې هیواد سره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو داسې راشه درشه د سولې د خبرو اترو له پیل سره مرسته کولی شي.
چین د طالبانو
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل کسام د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه بولي، خو ټینګار کوي چې د سولې خبرې اترې باید د افغانانو ترمنځ وي. ښاغلی متوکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غیر مستقیم خبرو لپاره هم د افغاني مذهبي ګروپ واسطه باندې ترسره شي دا به ښه وي، او نور هیوادونه هم خپل نقش لري. شاهد تزامن د تسهیل
خغلی متوکل د خبرو اترو د پایل لپاره دواړو لورو ته د سولې په برخه کې د یوې ټینګې ارادې پر موجودیت هم ټینګار وکړ. د سولې د عالي شورا لغړی خغلی وقات څخه مې پوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مقایسه د اشرف غني په مشرۍ وسنۍ حکومت د سولې خبرو ته څومره ژمن دی. نوموړي راته وویل
مشخص دا فارمولی دا او دې باره کې احتمام کوي پاکستان د اسلام هغه سره مشترک پریس ورنه کوي پریس ورته ورکوي چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او چین ته د دوره کې موافقو خو دومره نه دواړو چې مسلح مخالفین او طالبانو حکمتیار صاحب د دوه فرصت نه په استفادې سره د خپل ولس سره د خپل سره د خپل مل سره جوړو کې
بلخوا وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې یادونه کړې چې ګڼو هیوادونو ورته وخت په وخت افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د مرستو وړاندیزونه کړې. اعلامیه زیاتوي دوی په داسې حال کې چې په دې برخه کې د ټولو لورو هڅو او هلو ځلو ته په درنه سترګه ګوري، تر اوسه یې په دې برخه کې کومه نوې پرېکړه نه ده کړې، او کله چې هم نوې پرېکړه وکړه هغه به افغانانو نړۍ ته په ډاګه کړي. دا یادونه وړ ده چې تر دې مخکې هم وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په بیلابیلو هیوادونو کې د مخامخ خبرو او یا تماسونو په اړه رپورټونه رد کړي دي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پکتیا د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډیر ځنګلونه لري. ډیر وخت دا ځنګلونه د خلک له لوري وهل کېدل، خو په دې وروستیو کې د قومي تړونونو پر اساس د ځنګل وهنې مخنیوي شوی دی. په دې اړه همدا شیبه له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب سهار په خیر. کلومړی دا وایي چې څومره ډاډ موجود دی او قومونه او دغلته مشران څه وایي چې په کوم لارو چارو به دوی بیا د ځنګلونو د وحلو مخه نیسي؟
مننه مراد صاحب، څومره چې موږ مشرانو سره غږیږي، د ولایتي شورا له وکیلانو سره، ځوانانو او مدني فعالانو سره، دوی په علماو دوی سره په شریکه یو هڅه پیل کړې د ولایت په هله ولسوالۍ کې چې ځنګل موجود دي، په هماغو سیمو کې به دوی یو پراخ کمپین کوي، د خلکو سره به خبرې کوي او خلکو ته به د نوي حکومت څخه به غوښتنې کوي د خلکو لپاره د کار زمینه سازۍ وکړي او د ځنګل وهنې مخه ونیسي. موږ د قومي مشرانو سره په خبرو کې دا هم واورېدل چې دوی ویل چې دا یو ملي شتمني ده او د دې شتمنۍ د ځای کېدو د مخنیوي لپاره د حکومت سره هم خبرې کړې دي. دوی به دغه تړونونه د حکومت په کچه مطرح کوي او بیا به د تطبیق هڅه کوي.
په پکتیا کې لکه څنګه چې دوستان اوریدونکو خبر دی، په کونړ کې هم دا ستونزه وا او اوس هم ویل کیږي چې حالت د لارګیو قاچاق کیږي، ځنګلونه وهل کیږي، پاکستان ته وړل کیږي. اول ته پکې حتی د کونړ چارواکو غرد امنیتی مقامات او نور چارواکي تورن کړ چې په دغه قاچاق کې لاس لري. په پکتیا کې چې ځنګلونه وهل،
په پکتیا کې عام خلک ځنګلونه وایي، کاچاکبري نه وایي، یوازې عام خلک چې خرڅلاو دي پاره چې هغه خپل ورځنی ژوند د دې ورزنی مصارف چې کوم لري هغه د دې جنگلونو دی وهل نه پوره کوي. ځکه دوی ټول په جنگل میشت وسی اوالته ډول داسې کارونه نه لري چې دوی هغه د خپل ژوند مصارف پرې پوره کړلی شي، هغه د کار له وجې دومره پیسې وګټي. مشران ویل چې دوی ته به د کار پیدا کول په صورت کې جنگلونو په قطعي ډول پرې کول بند شي.
فکر کول داود تپان سره زمونږ تلیفوني تماس قطع شو. دوستانو په دې اړه مو له داود تپان سره خبرې کولې چې په پکتیا کې قومونو پریکړه کړې ده چې د قومونو د پریکړې او تړونونو پر اساس بل دې وروسته چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه وهل شي. تپان صاحب که زما غږ اوري، فقط وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې ځنګلونه په پکتیا کې د دې ولایت او د دې خلکو لپاره څومره اهمیت لري؟
ډېر زیات اهمیت ورته لري. مرتب دوی د دې ایریا لپاره غوښتنه کوي په پرله پسې ډول، ځکه ځنګلونه دوی ډېر میوهدارې ونې هم لري په دې ځنګلونو کې، لکه جلغوزي، چارمغز او ځینې نورې ونې. همدا ډول ځنګلي سیمو کې د منډیر غر یادولی شو چې په دې کې جرمنیانو پروژه وه، همدلته د هغې پروژې نه تقریبا د څوکا کلونه وړاندې څلور نیم زره کسانو په شاوخوا کې کار ورته پیدا شوی. خلکو به کار کاوه په همدې ځنګلونو کې. د دې نه به په رسمي ډول ټول افغانستان ته هم د سون توکي او هم د په کار راتلونکي د نجارۍ توکي لرګي هغه صادرول.
ډېر زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې په پکتیا کې د قومونو له دې پریکړې تاسې خبرولې او معلومات یې در سره شریکول چې هلته د قوم مشرانو پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به په پکتیا کې ځنګلونه نه وهل کیږي او د ځنګلونو د ساتنې لپاره هم اراده کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ریل احمد شیبر څخه اورئ چې د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
د استرالین په نوم رسپانی په کابل کې د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان د ولسمشر د لیدنې کتنې په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې رسپانی په باور د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشاپ ژمنه کړې ده چې هیواد د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کوي. د دې ملاتړ اعلان په داسې وخت کې کیږي چې دا اندېښنه شته چې له طالبانو پاتې ډلې ټپلې به بهرنۍ افراطي ډلې خپلو لیکو ته جذب کړي. د مقالې په دوام لولو چې میرمن بشاپ یو ساعت له ولسمشر غني سره خبرې وکړي او ویل چې افغان ولسمشر په دې باره کې د قناعت وړ دلایل وویل چې له افغانستانه د 2018 کال تر پای پورې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان باید بیا غور وشي. ورسپانې د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا لیکلي دي چې افغان چارواکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر اوباما له مهالویش خبر دي او د داسې ګواښونو د موجودیت په وخت کې چې شایي د اسلامي دولت ډله د طالبانو بقایا جذب کړي، افغانان دې ته هڅولې دي چې نور وخت ته اړتیا لري. افغانستان ته د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع بریتانیایي ورسپانې ګارډین هم څېړلې ده او لیکي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر دا موضوع د ډیر اهمیت وړ نه ده بللې چې له افغانستان سره شایي مرستې کم شي. ګارډین د میرمن بشاپ په وینا لیکي چې دوی د افغانستان پر خلکو باور لري او دا د دوی حق دی چې په یو هوسا، خوندي او باثباته افغانستان کې ژوند وکړي. د لویدیځ ویبلی ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا یو بیله مسله راخیستې ده. د افغانستان د کابینې لانجه یې څېړلې ده. دا ورسپانې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر په میاشت کې د لوړي په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به بدلون راولي، خو وال سټریټ جرنال لیکي چې اوس څلور میاشتې تیرې شوې دي او د نړیوال بانک د جګپوړي پخواني چارواکي اشرف غنی دا ژمنې لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. د دې مقالې په دوام لولو چې د ولسمشر اشرف غنی نوې کابینه لا ولسی جرګې نه ده تایید کړې، چې له دې سره د شاخدي غنی د اجنډا ژر تطبیقېدل له یو ډول ناامیدۍ سره مخامخ شوي دي. ورسپانه اشرف غنی ته د یوه نژدې کس داود سلطان زوی په وینا بیا لیکي چې هغه وایي دا یو طبیعي بهیر دی او ولسمشر غنی چې اصلاحات راولي ښکاره خبره ده چې مقاومت به هم ورسره کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام او ری او د غراس په پا پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د پاکستان د پولیسو او د غلط د افغان کډوالو د سوند په اړه هم درته یو تفصيلي ریپورت لرو. دا وسلوالو طالبانو د مشر ملا عمر د سرنوشت یا د برخلیک د سرنګوالي په اړه څو کالو راهیسې بیلابیل نظریې موجود دي. یو شمیر وایي چې ملا عمر ژوندی نه دی او یا هم په بند کې دی، خو بیا ځینې کسان دغه څرګندونې ردوي. د چارو یو شمیر کارپوهان د وسلوالو طالبانو په منځ کې د هغه فزیکي نشتون د دې سبب بولي چې دغه ډله په څو برخو ویشل شي، خو طالبان دغه ډول اوازې د ځان پر ضد تبلیغ بولي او وایي چې ملا محمد عمر اوس هم په افغانستان کې دی او د جګړې قومنده پر غاړه لري. تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې اورو.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د هغوی د مشر نخ کاره کېدل د دې سبب شوی چې دغه ډله سره او پاشل سي. کارپوهان په دې باور دي چې یا خو ملا عمر مړ دی او یا دا چې هغه تر کلک نظارت او امنیتي تدابیرو لاندې ژوند کوي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانای وایي چې د ملا عمر فزیکي نه موجود طالبانو په دوه ډلو ویشلي او په دې وروستیو کې یو شمیر طالبانو اسلامي امارت پرېښی او د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شوی دي. په دې وروستیو دریو کلونو کې ملا عمر د طالبانو په شورا رهبری کې نه دی لیدل شوی. دا موضوع د طالبانو په منځ کې د اختلاف لامل شوی. په دې وروستیو کې یو شمیر طالبانو له اسلامي امارت سره پرېکون کړی او له اسلامي دولت سره یوځای شوی. دا ملا عمر لا درک کېدل په دې ډله کې داسې شکونه را پیدا کړي چې د پېښور او کویټي شورا جلا خپل کارونه وکړي او په څو ډلو وویشل شي.
ښاغلي
کوهستاني زیاته کړه د امکاناتو او ملاتړ کموالی او پاکستان ته ځواب نه ورکول د دې سبب شوی چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي په احتمالي ډول د اسلامي امارت ځایناستی شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت یوه سرچینه وایي چې د ملا محمد عمر د نه موجودیت له امله طالبان نه دي توانېدلي چې په تیرو څو کلونو کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته پرله پسې ماتې ورکونې د دې ډلې اکثره جنګیالي نهیلي کړي دي. دې سرچینې وویل چې له شپږو کلونو را په دې خوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د فزیکي موجودیت سره که نه لګېږي. دا سرچینه وایي کله چې په 2012 میلادي کال کې د طالبانو دویمه درجه مشر ملا اختر محمد منصور د کوټه شورا پوځي مسؤول ملا قیوم ذاکر له دندې لري او له ملا محمد عمر سره یې د ملا ذاکر د لیدو کتو غوښتنه رد کړه، طالبان په څلورو ډلو وویشل سول. د ملي امنیت د سرچینې په حواله د طالبانو ځینې مشران په همدې سبب ووژل سول او یا هم په پاکستان کې زنداني شول. خو طالبان ادعا کوي چې د دوی مشر ملا محمد عمر ژوندی دی او اوس هم په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو قومانده په غاړه لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوی برېښنالیک کې ویلي چې د ملا عمر د موجودیت په اړه دا ډول څرګندونې د دوی په ضد تبلیغات دي او ځینې کړۍ غواړي په دې ډول خبرو سره د طالبانو روحیه کمزوري کړي. مجاهد ویلي طالبان اوس هم یو موټی دي او مشر ملا محمد عمر له دې عمله د خلکو او رسنیو له سترګو پټ ساتل شوی چې امنیتي ګواښونه ورته متوجه دي. په همدې حال کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل د ملا محمد عمر پټ ساتل معقول بولي او وایي ملا عمر د ځان د خوندیتوب لپاره د خلکو له سترګو پټ دی.
هغه د خپل تحریک یا د خپل عبارت پر اسکري دا بیخي واضح خبره ده. د هغې اعلانې په مسلسل توګه باندې پر خپلو موارضو باندې چې کله د اخکر په موارضو باندې په ځلې
ځینې بیا وایي ملا محمد عمر په پاکستان او یا هم د هغه هیواد په سرحدي سیمو کې اوسیږي. په همدې حال کې ځینې څېړونکي وایي که ملا محمد عمر د خلکو له سترګو پټ نه وي او د یو شمیر طالب قومندانانو او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په څیر یې رسنیو ته ځان ښودلی، اوس یې په افغانستان کې د داعش د احتمالي فعالیتونو په وړاندې جدي مبارزه پیلولی شوای. دا څېړونکي بیا وایي که ملا محمد عمر فعال او ژوندی وي باید په وروستیو کې یو غږیز پیغام خپور شوی وای. خو د پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویان ایمل فیضی په وروستیو کې په خپل یو مقاله کې ویلي چې ملا عمر ژوندی دی او د پاکستان په کراچۍ ښار کې تر څارنې لاندې دی. د ملا محمد عمر د فزیکی موجودیت یا نه موجودیت خبره په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کلونو کې د نوموړي تصویر او غږ په رسنیو کې نه دی خپور شوی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بی سیم شرکت 813 شمیره د آزادې رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو زمون غاګله آزادی رادیو او ری دوستانو اتنی می بجی شوی دی. ل حمید هارون عثمان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل ښار کې د فدایي محاذ تروریستي ډلې او قماندان په یو بهرني شرکت له حمله مخکې نیولای دی. افغانستان د ولسمشر دفتر له خلکو غوښتي چې د دوو ټلیفوني شمیرو له لارې د خپل شکایتونه ولسمشر ته ورسوي. د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول اداره وایي د جنایتکارانو یوه ډله یې نیولې چې غوښتل مخدره مواد له افغانستانه منځنۍ آسیا ته انتقال کړي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د دغه هیواد د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 350 وسلوال وژل شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د سعودي عربستان لنیوي پاچا سلمان ابن عبدالعزیز سره وکتل. د اسلامي دولت څخه د لیز ډلې لخوا په خپاره شوي یو انټرنیټي پیغام کې ویل شوي چې که په 24 ساعتونو کې د ننه یو عراقي وسلواله چې اوس باندې دره خوشنی شي، دوی به برمته یو جاپانی خبریال او یو اردني پیلوټ ووژني. ایران وایي د امریکایي چارواکو له لارې اسرائیل ته په سوریه کې د ملیشو د مشر قماندان د وژل کېدو په اړه چې ویل کېږي د اسرائیل په هوایي بمبارۍ کې ووژل شو ګواښ کړی دی. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وایي د 2018 میلادي کال تر پایه به ترکیې ته د طبیعي ګازو لیږلو یو نوی پایپ فعال شي. او د یهودانو د نړیوال کانګرس مشر خبرداري ورکړی چې د پولند په اوشویتس کې د نازیانو دغو کمپونو څخه د خلاصون داویایي مکالیزې پر مهال چې یهودان به یې پکې وژل، د یهودانو پر ضد احساسات لا ډیر شوي دي.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سفر چې هند ته ترسره کړی دی، د هند او د غراس د سیمې په ورځپاڼو کې هم زیات مناقشه شوی دی. په دې اړه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د غراس دا هم اوري چې وسلوالو طالبانو چین د خپل هیئت یو سفر تایید کړی. موږ هڅه کوو چې په همدې خبرونه کې یا په راتلونکو خبرونه کې په دې اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو او د چارو له کارپوهانو سره هم په دې اړه خبرې وکړو. په دې ورسیو کې په پاکستان کې او په خاص توګه ورسره هغه چې د پاکستان په پېښور کې پر یو خونځي وسلوالو حمله وکړه، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اقدامات زیات شوي دي. اکثره کډوال وایي چې پولیس په زور ترې پیسې اخلي او په مختلفو ډولونو سره زوروي. خان محمد سین په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو تفصیلي رپورت برابر کړی.
له هغه وروسته چې په خیبر پختونخوا کې د ځایي پولیسو لخوا په زور د افغان کډوالو د ایستلو ویډیوګانې خپرې شوې، په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو او د افغانستان د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول او بندیانول د رسنیو له نظره پټ نه دي پاتې او ځایي خبریالانو ځینې پیښې ثبت کړې دي. عدالت نیوز او خیبر نیوز رسنیو په دې ورستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې په خیبر پختونخوا کې یو شمیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي او ځینې له ښځو او ماشومانو سره له کورونو څخه ایستل کېږي.
بس سر پیپر تروانم او بس لاره کې ولاړ وای راته شه. افغانستان کې سمرخیل
مونږه د افغانستان کې د جلال آباد کې ګډ نه راو راته کوم راځي ګډي بډي پرې دی نو
ټوکن هم را سره او پټسټیټ هم را سره د کارډ او رپورټ هم را سره رپورټ را لښلو سر سره نو واخ سره بس وای راخېجه.
افغان کډوال وای پروان ساړه ژمی کې ډېره ګرانه ده چې دوی د په یو سو ورځو کې وکړی شي چې په پاکستان کې خپلې د غریبۍ دېرش کلنې جونګړې ورانې روانې خوارۍ غریبۍ پرېږدي او په بیړه سره هیواد ته ستانه شي. په تازه شپو ورځو کې له خیبر پختونخوا څخه راستانه شوي افغانان وایي چې د پاکستانی پولیسو ناوړه چلند افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي دي. یو له دغو راستنو شوو څخه حاجي تورخان دی چې په خیبر پختونخوا ایالت کې له ځان او نورو افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو ناوړه چلند لیدلی دی. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د تورخم په اډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې هوارۍ ته د اقدام وکړي.
کیمپو باندې ټولو باندې زه شال دې خبرې مکو ډېر بدالت بس دا شو چې زه دې څلوېختو کالوش کارت موږ لرل کارتون هم لرل دای والا تور نه وشو.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ژوند له هغې وروسته تریخ شو چې د روان میلادي کال د ډسمبر په شپاړسمه وسلوالو طالبانو د پېښور ښار پر یو پوځي ښوونځي حمله وکړه او شاوخوا یو سلو څلوېښت زده کوونکي پکې ووژل. سره له دې چې پاکستاني طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی خو د پاکستاني چارواکو مخه افغان کډوالو ته اوښتی او فشار پرې زیات کړی دی. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت دا ستونزه مني خو وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په هکله د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د سازمان د مربوطې څانګې توافقنامه وایي چې افغانان د 2015 میلادي کال تر پای پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق لري. د دې وزارت سرپرست فضل احمد عظیمی آزادی راډیو ته وویل چې د دې ستونزې حل ته ډیپلوماتیک هڅې تیزی کړي او د افغانستان د نوې کابینې له جوړېدو سره سم به دا هڅې نورې هم پراخې شي.
د یک قسمت هم از طریق موسسات هم از طریق دولت تلاشا جریان دارد.
په دې برخه کې هم د موسسو هم د دولت او هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. افغان کابینه چې جوړ شي په لومړي ګام کې به د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو سازمان درې اړخیزه ناسته جوړ کړو ځکه چې په دې برخه کې افغانستان، پاکستان او ملګري ملتونه ژمن دي.
آزادی راډیو د سه شنبې په ورځ شته ستونزه په افغانستان کې د پاکستان له سفارت سره شریک کړه. د دې سفارت د رسنیو مسؤل اختر منیر وویل چې په پاکستان کې د روانو نامنیو کمولو ته پریکړه شوې چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانانو قانوني هویت تثبیت کړي. ښاغلی اختر منیر له افغان کډوالو سره د پولیسو ناوړه چلند رد کړ خو ویې ویل هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په جدي توګه پوښتل کېږي.
کوم چې رجسٹر څو کې هوتنګی نه تنگول نشته د کچ نورم تاسو ته مخه چې مخ کې 50 لک خلک پاتې شوی دي او دغه چې کوم یو خلک پر اس کا غیر قانوني په ملک کې اوسېږي نو ظاهر ده بیا خو به دولت هغه باندې بسو نسد اکشنلی هوتنګول څوک نشي رجسٹر چې کوم دی هغه څوک نه تنگي.
په عین وخت کې سور از مخ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امنیتی سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او ولسی جرګې یو پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستل د پاکستان د مرکزی حکومت پریکړه نه ده او له افغان کډوالو سره به زور زیاتی نه کیږي. کارپوهان وای افغانان د خیبر پختونخوا له خلکو سره ګډه ژبه، ګډ کلتور، ګډ مذهبي او تاریخي ارزښتونه لري او د تاریخ په اوږدو کې په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړي شوي دي. خو اوس مهال د پاکستان ایالتي حکومت ته پکار ده چې دغه ارزښتونه په پام کې ونیسي او له سیمې څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هند ته د دوهم ځل سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې وکړې او دواړو مشرانو د غوښتلو اړیکو د ټینګولو ژمنه وکړې. دا چې پاکستان او چین هند ته د جمهور رئیس اوباما سفر ته په کوم نظر ګوري او څنګه یې څېړي په دې اړه به د یادو هیوادونو د ورځپاڼو او څېړونکو د څرګندونو ځینې برخې د جانقا الکوزي په رپورټ کې واورو.
جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د څلور ساعتونو موده کې څو ځله یو بل ته د دوستۍ غېږې ورکړې او دې کار په زیاتو هیوادونو په خاص ډول پاکستان او چین کې د خلکو څار او فکر کول زیات کړی دي. پاکستان او چین هند ته د امریکا د جمهور رئیس سفر له نږدې څارو او د پاکستان معتبرې ورځپاڼې ډان په خپلې سرماخاله کې ولیکل هند د تروریزم په اړه په غیر عادلانه ډول په پاکستان انتقادونه کوي. ډان دا هم ولیکل چې هند ته د جمهور رئیس اوباما او نورو امریکایي چارواکو د سفر پر مهال هندي وطن پالو خبری رسنیو هڅه وکړه چې هغوی ته پاکستان نور هم منفي معرفي کړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې اسلام آباد هیله مند دی د امریکا جمهور رئیس به هند ته د سفر پر مهال د هند صدر اعظم نریندرا مودی وهڅوي چې له پاکستان سره د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیرته فعال کړي. بلې پاکستانی ورځپاڼې ډیلی ټایمز د جنوري د 15مې سره مقاله کې لیکلي وو د امریکا متحده ایالات باید له پاکستان او هند دواړو سره غښتلي اړیکې ټینګ کړي او نشي کولای چې د جنوبي اسیا له دې دوو هیوادونو څخه یو خپل او بل پردی کړي. دا پاکستانی ورځپاڼه په مقاله کې د تروریزم او افغانستان په اړه لیکي د امریکا متحده ایالات پوهیږي چې تروریزم په پوځي قوت له منځه نشي تلای. له همدې امله ده چې واشنگټن د امریکا د کانګرس له مخالفت سره سره چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي اسلام آباد ته د مرستې پروګرامونه نه دي بند کړي. د دوستۍ او بدبینۍ بل علت په سیمه کې د پاکستان ستراتیژیکي اهمیت دی. د امریکا متحده ایالات لا هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په سیاسي، ډیپلوماتیکو او پوځي برخو کې د پاکستان مرستې ته اړتیا لري. د پاکستان نیوز انټرنیشنل ریسپانډ هند ته د امریکا د جمهور رئیس سفر د پاکستان او چین د دوستۍ له زاویې څرلې او په یو مقاله کې لیکلي د جمهور رئیس اوباما دا پریکړه چې پاکستان ته سفر ونه کړ د هیواد ته مطلق غوښتاوی دی او لیکي چې هند ته د ښاغلي اوباما دا سفر به د چین او پاکستان د اړیکو د لاښه کېدو لپاره یو نیک فال وي. د ورځپاڼې په باور هند دا مهال له چین سره په جګړه کې ښکیل دی او له هند سره د امریکا هر ډول نږدېوالی به په پیکنګ خونه لګیږي. پاکستان فکر کوي چې له هند سره د امریکا زیات اقتصادي همکاري به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي همکاري پراخ کړي او په دې توګه به پاکستان په میدان پاتې شي. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې هند ته د امریکا د جمهور رئیس د سفر په اړه د مقالې یو سرلیک په داسې غټو ټکو لیکلی: هند او چین باید په هغه تلک کې راګیر نه شي چې لویدیځ ورته ایښی دی. د مقالې لیکوال وینګ داو استدلال کوي چې د امریکا په ګډون لویدیز هڅه کوي چې د آسیا دوه ستر طاقتونه هند او چین یو دبل پر ضد استعمال کړي خو دا هیوادونه باید په دې تلک کې ځانونه بند نه کړي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا هند ته د جمهور رئیس اوباما د سفر په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړي خو په دې اړه یو مضمون خپور کړی چې سرلیک دی دا ممکنه نه ده چې امریکا او هند دی په یوه پاڼه کې وي. د مضمون لیکوال زیاتوي چې هند ته د جمهور رئیس اوباما درې ورځنی لنډ شوی سفر یو سمبولیک سفر و او زیاته عملي جنبه نه لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په نیو ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګډ خبري کانفرنس کې ویل:
موږ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نه زغم او شخړې ولیدلې او د هغو کسانو لخوا تروریزم پر مخ یوړل شو چې فکر کوي د خپل دین لپاره دا کار کوي خو په حقیقت کې دوی له خپل دین سره خیانت کوي. هیڅ ټولنه د انسانانو له تیاره ذهنیت نه په امن کې نه ده او په زیاتو مواردو کې د دې تیاره ذهنیتونو پر مخ بیولو په مقصد له دین نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او دا د الهي ارشاداتو پر خلاف عمل دی.
د چین انګلیسي ژبې ورځپاڼې چاینا ډیلی د هند د جواهر لال نهرو پوهنتون د پروفیسور سواران سنگ دا خبره په غټو ټکو لیکلي چې د مودی دا هڅې چې غواړي د نړۍ له سترو طاقتونو سره اړیکې ټینګ کړي د چل عمل دی. پروفیسر سنگ زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې چین د پورته کېدو پر لور پر مخ روان دی او دا د ډیلی د اندېښنې وړ مسله ده.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلوو. السلام علیکم. په دې پروگرام کې لومړی له اوریدونکو اوري چې پر امنیتی مسایلو خبرې کوي. ځینې اوریدونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر امکاناتو خبرې کړي یا یې هم د خپل سیمو نوري جدي ستونزې یادې کړې دي. د آزادی او اوریدونکو د اوسنی پروگرام په فایل کې ل اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې پر امنیتی مسایلو خبرې کوي. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمو کې نامنی زیاته سوي څو تنه نور د امن د ټینګښت لپاره دولت او عوامو ته پیشنهادونه لري. اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې چې په دې پروگرام کې یو په بل پسې خبريږي د خپل سیمو نور جدي ستونزې هم یادې کړي. د دې پروگرام ټلیفوني پیغامونه به سره واورو.
محترم رئیس جمهور صاحب څخه او محترم والی صاحب څخه د هلمند د نوزاد ولسوالۍ په باره کې دا غوښتنه ده چې نوزاد ولسوالۍ ته باید ملي اردو، ملي پولیس او نور ځواکونه وباسي. لږ تر لږه په ټول نوزاد کې 1.5 کسه ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه شتون لري. مشربسته طالبان د لوړې خوا او د لوړې ناوې د هغو منطقو څخه ورته راځي. زموږ د محترم والي صاحب رئیس جمهور څخه دا غوښتنه چې باید نوزاد ولسوالۍ ته زیات امنیتي ځواکونه واسي کنه نو دا ولسوالی باید ژر تر ژره ورل کی ویجاړه ولسوالی ده باید ژر تر ژره طالبان ته وسپاره.
نادر ابراهیم د پاکستان سیاسی مشران افغانستان ته راځي د صلح په رابطه. دا کوم سیاسی مشران چې دی د پښتونخوا د بلوچستان د حالاتو نه راځي دوی د صلح په رابطه کوم رول نشي ادا کولی تر هغه پورې چې افغانستان حکومت د پاکستان د ایسای مشر د هندوستان ایسای مشر استخباراتي مشر د ایران او د امریکا دوی چې سره خپل منځ کې توافق ونه کړي او نتیجې ته ونه رسېږي په دغه تګ راتګ کې نتیجه نه ورکوي. دوی څو ځلې همدغسې راغلي ژمنه کړې دي خو د افغانستان ستونزه حل کړې نه ده او په دې وخت کې د افغانستان حکومت هم ډېر ضعیف حکومت ده. دی تصمیم نشي نیولی او تر هغه پورې چې دا د استخباراتي کړیو په منځ کې تفاهم پیدا نه شي نو دا د ملا فضل الرحمن یا د نورو کسانو تګ راتګ کو معنا نه لري.
خبر کوم موږ د
بد نورستان ولایت کې امنیتی وضع ښه شوی دی. د امنیت ښه کېدو عمده دلیل دا دی چې په نورستان ولایت کې ټول پولیس خپل حکومت سره پوره اړه ولاړ دی او بل علت دا دی په نورستان ولایت کې څه موده مخکې بدلون رامنځته شوی دی نو د بدلون سره هم امنیتي وضع ښه شوی دی ځکه چې پخوانی چارواکي فساد کې لوی لاس ښکېل و نو خلکو حکومت سره همکاری نه کول یوازې په کمبیش او وایزل ولسوالي امنیتي مشکلات لرو نو دا دوه ولسوالي هم ځکه خراب شوي دي چې مرکزي حکومت قوي پلان او اراده نه لري چې دلته عملیات ترسره کړي نو دغه دوه ولسوالي امنیت ته مرکزي حکومت باید پوره توجه وکړي.
د کابل کابینه چې نه جوړیږي دغه دغه سره برخه ولاړ چې ورته جوسه نور خلک پر ځای کې نه و افغانستان یې ټول خراب کړي ورته جوسه جنگونه دي لیلی دي ورته جوسه خلک د لوږې مري ورته جوسه نه سړک جوړ شو نه یو کار وس ورته جوسه دغه ما دغه تهران د ګلو د ورسوالۍ سره زه ورته جوسه یا محمد دغه د سوایم چې دغه خلک دي ټول د کابینه سره په دې ټول د شپغنی او د ګلو د دا د ګسره و باسي نو بچاج بل بچی کښین
زما پیغام د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته دی باید چې زما دا پیغام ور ورسول شي. دا چې په دې وروستیو کې د کونړ ولایت د دنګام په ولسوالۍ کې واقعا طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ جګړه روانه وه او مشکل حل کېږي خو دغه تېر باندې چې قومي ځینه مخکې چې قومي مشرانو او ځوانانو دلته پاڅون کړی وو او د دولت مخالفینو په خلاف باندې چې هلته هغې په امن کې هلته ژوند وکړي خو د تو نشو کولی چې هغې ورسره مرسته وکړي او په هغه وخت کې او د هغې او دفاع وکړي نو په دغه وجه باندې ډېر خلک هم زیانمن شو کورونه هم پکې وران شو. دغسې په پېښ دره کې هم حالات دغسې د کنټرول نه وتي دي ما دا چې یوازې سړک د دولت سره په لاس کې دی او د سړک نه ښکته پورته یو طرف ته هم څوک نشي کولی چې لاسې په امنیت کې ژوند تېر کړي. مطلب په پېښ دره منګي ولسوالۍ مرکز دینګلام کې هم ځوانانو دغسې یو احتجاج کړی دی. هلته قومندان او لکه دغه لوړپوړي چارواکي چې دي هغه یې په قاچاقو کې لاس لري په ځنګلاتو کې لاس لري ځنګلاتو وهلو کې لاس لري. نیغ په نیغه باندې مونږ د رسنیو سره مخکې خبرې کړې په خپله والي صاحب سره هم دغه مشکل حل نږدې نه څېړلې وه ته وینا مو کړې وه خو اوس هلته ځوانان را پاڅېدلي دي او هغې هلته پاټکه اچولی دی یعنې ناست دي د ورځې خپله د کلي دفاع هم کوي بل د قاچاقو مخنیوی هم کوي خو دولت تر اوسه پورې دغسې خلکو ته هېڅ توجه نه کوي.
زه محمد قاسم د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د ولسمشر اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې دی باید د افغانستان کې سوله راولي. موږ نور در بدر افغانان جنګونه نه غواړو نور دا در بدر وینې تویدل زموږ په کار نه دي. موږ سوله غواړو. والسلام.
نمی گلستان د پاریاب د ولایت خبرې کوم. دغه د مدرس جوړ څو سب څخه دغه خواهش دی چې دا دغه د خلافکار ورکه او د طالبان ورکه او دغه بندان بیچاره ټول په بابسو کې پراته دی بې ګناه. هیڅ شی نه لري مور خور یا ټول په عذاب دي ورسره. هر ورځ ورور هغه درد ویني. ما د ده څخه دا خواهش دی ورور چې که زما پیام بیا غواړم چې راته کښېږدی چې دا بندیان بیچاره ټوله یلاکي
افغانستان افغانستان خارجی نورم پاتې شفقت و سلام احترام
نورستان ولایت سکون کې ما محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې ما خوشبختانه د ناټو ځواکونو په وتو سره په نورستان ولایت کې د دولت او اسلوال مخالفین اکثریت د صلح پروسې سره یو ځای شوی دي او ته نور هم دې ته لیوالتیا لري چې صلح پروسې سره یو ځای شي. زموږ افغانستان په دولت او اسلوال مخالفین نه داهله چې د خپل ریواد ملت په خاطر او د افغانانو خو او سکان ریواد د ترکه په خاطر صلح پروسې سره یو ځای شي ځکه چې ځان افغانان گواہان جنگ بغیر فتنی اور حلاکت نہ بلخ نتیجہ و خواقب نہ لری افغانستان کی نور جنگ عوام لگتا ہے تاری حواقلی دلیل ہم نشتا لیکن چپ خواہ خارجیہ نے وہ بانا ہو اس الحمدللہ بانا ہم ختم شدہ جنگ ہم پائے تو رسیگی خدا نہ خواستہ وسلوال مخالفین بیا مخفل جنگ تو دوام ورکی مدا بجائے اسلام پرستی جنگ نہ بلکہ وہ سیاسی اور استخباراتی اور افغان وجنی جنگ ہوئی نو هغه لګي افغانان مجبور مکلف یو چې د خپل خوري ساتنې او ترګې په خاطر د هر قسم تجاوزګر پر ضد ملي پاسون په ذریعہ د خپل خوري دفاع وکړو د اسلام ټول مسلمانانو ته د هر قسم تجاوزګر پر وړاندې د خپل خوري د خپل ځان دفاع حق ورکړي دا والسلام په احترام
ایمانم نجد ایم په ایران کې خدای دې وکړي چې موږ وطن جوړ شي په خپل افغانستان کې صبرې کې مې دې زړه پټانګي خدای دې موږ وطن جوړ شي خپل افغانستان کې مزدوري کوو او کار کوو دا دې ایرانی تر لاس لاندې کار چې کوم خدای وطن په افغانستان په خلکو باندې جوړ د پیاوباد ده خپل وطن دې خدای ته موږ تاسو باندې او بار لري
زما دا پیغام د زړه راډو ټول د افغانستان خلکو ته ټول نتی جو کو ته جب څنګه کې دي دې تل هر دغه دوا او ته کوم خپل خپل دواړو مشران زما د خواهش ته یو کا تپی دې خپل مګي جوړ شي نو دغه ستار ته کله پاکستان زموږ په مقابل کې په چین ته تبرونه طالبان یې کړي سودی طریقې کړي یو ځل کې نو دا خپل مګي جوړ شي نو افغانستان ته خپل مګي جوړ شي نه دا پتا دې من دونه وسم په ادارو کې ډاکټر تر ته غونی او ډاکټر صاحب درا چې اغلی پتا دی او موږ شوې له په تورخم په دې بارډر کې وګورې دا چې نو دزمن په جن وګورې دا نور وګورې نور وګورې د پر اسلام علیکم شروع کړی دي د پټیل رسپتلو نه لپاره په دې په دایي او قانونو کې په نور کې خلک کې تباہ برباد ټول نو اول خلک کې جوړ شي عبد الله ما خو په افغانستان کې جهاد اعلان کړی دا دی ویخي په پاکستان ته افغانستان ته نه دی دا خپل جنګار یو مزیر سره دی
خیر الله خیر خواه دی احمد سا عبدالی مینی نا خبری کومه زمان ملی امنیت نا دا خواهیش دا چی سمرا غیر ملکی طالبانی که دی منگ دی وطنی چی آرسک با دی افغانستان پا تاوانی او سک با ملک رانی اغاد دام رحمت اللہ نبیل نا زمان خواهیش دا چی دا طول اونی سی اولی بس ختمی ارادی را دو کارکون تو تیما خواهیش دا چی زمان پیغام نشد کی
راغلی ولسمشر ته دا پیغام ورکوم چې افغانان د اوس لپاره هیڅ شلتیا نه لري بغیر د سولې نه ځکه چې په کوم ځای کې جنگ وي هلته تباهي منځته راځي کورونه ورانیږي سړکونه ورانیږي خلک خپلې کړې اوبو ته اچوي ژوند په ټپه ودرېږي نو بشری بحران منځته رادانګي نو باید جمهور رئیس ته دا ښایي چې وسلوالو جنګیالیو سره د شپږ میاشتو لپاره ډزبندي وکړي ځکه چې افغانستان متخصصینو ډېر عملیاتونه وکړل خو یو پر حریم سم ونه ګنډه.
زه عبدالصمد روحانی د هلمند ولایت تبریز ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم چې د دغه اشرف غني صاحب څخه موږ دغه هیله و هر زوده چې دی خارجي ممالکو ته ځي د تیارو د بمبانو او د ټانګونو غوښتنه چې نه ځینې کوي د سولې غوښتنه دي چې نه وکړي چې په دولت کې سوله راولي په تیارو په ټانګانو او په بمانو باندې چې حل کېدل افغانستان جنګ نو دا پنځه دېرش کاله کېږي دغه جنګونه دي نو دغه جنګونه به په ټانګو په تیاره په توپ که چېرې حل کېدلی نو خو په حل شوي وایي خو دا پنځه دېرش کاله کېږي دا وچلېدله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زنه لستان ولایت وامل صالح نقار محمد مدنی تاسو ته تماس کیما مونږ په ټول وامل صالح کې متاسفانه تر دې د مشفق مخابراتي شبکو نه یوازې یو شبکه د افغانستان زمونږ په سیمه کې فعال دي او هغه هم 300 متره وګدواله لري ولې ول صالح او انوان صاحب کار کوي پاتې نور کلیو کې صحیح کار نه کوي همدارنګه انټرنیټي اسانتیا او نه هم مطلق محروم یو نو د مخابراتي شرکت مسول چارواکو نه احترامانه هله کوم چې دغه مشکلات تر رسیدګي وکي او په ټول افغانستان کې ټلیفوني شبکو خدمتونو نه او د انټرنیټ اسانتیا او نه خلک برهمن کړي
خدمات بند شوی دی موږ غواړو چې د ټلیفوني شبکې په حاله کې په نوزاد مساکله او سنګین کې ټلیفوني شبکې ډېرې دا ډېر موده کېږي چې په کمزوري شوي دي کار یې پېښه دی د طالبان دخوا بندې شوي دي موږ غواړو چې دا ټلیفوني خدې علاقه خلک د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي.
زما نوم کریم الله احمدیار دی د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ څخه زه د ازادۍ راډیو نه دا کوم چې د افغان مسیم اتلس اته سو اتلس شمېره چې دغه کارول کیږي د افغان مسیم د مشتریانو لپاره د افغان لپاره په دې کې ازادۍ راډیو ته خلک خپل نظرونه څرګندوي خو تر کومه هده چې زه پوهېږم ما خپله زیات پیغامونه لیږلي دي فکر کوم د پکتیا ولایت نورو خلکو هم زیات پیغامونه لیږلي وي خو هېڅ په ازادۍ راډیو کې نه نشر کیږي نه پوهېږم چې ولې.
محمد الله شهاب ما د سرویر سالی دی کوډګی د کلی څخه ګران زمون په ساحه کې ټلیفون نه یو هم سم کار نه کوي هر ځای ته چې ټلیفون کوم نیم ساعت مزل نه وروسته بیا هلته ټلیفون کار کوي ما د لور پورې چارواکو څخه دا هیله ده چې زمون ساحې ته لږ نظر وکړي. السلام علیکم.
ڈاکٹر صاحب اشرف سنی احمد جی اور ڈاکٹر صاحب عبداللہ عبداللہ سے خدا ہلاہ ورزو ہے چھ بس یہ بلا ڈاکٹر بنا وٹا کی دیر خدا دے چارہ گان بے کار او بے روزگار دی چھ نماشان گولا پیاری ہن جی تا چھ چھ دغه حالات دی اول کیا لا تا چھ دا افغانستان غم ولا تا خس سوا سیر دختلی دی بو دکول ما کی کدا چھ خبر نہیں نو تا جی روجی لا پدا دغه پنی نه چوری نه دا چھ نور کارونه مقصد دی چھ بس بلا افغانان مزیر وی دی قران وی دی په ملک کې چې یوه د دې چې دغه نه انتخابات یا د شي روز د سیویګ نو په ارزای کې پاکستان کې چې د په نور ځای کې اوسې چې چا زغ نه واوري دا څه څنګه چې څه واځي.
سلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه زنګ وم در زموږ رئیس جمهور چې دی چې د غنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې دی دا یو خدای ته موږ دوه ستوند جوړ کړی چې کاروبار پر مخ باندې بند شو په دا په لکه باندې دا خوران غریبانه نه څه کار کوي نه پیدا کیږي نو زموږ دا خوایښ ته چې دوی خو دا اول استپا وکړي که استپا نه وي به چې دوی قرار دا دواره مکمل
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو چې د دوی خپل نظرونه سرګندول له ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ووریدل د اوسنی پروګرام لپاره بیل سوې وخت د غومرو ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې په نوبت سره خبريږي تر هغه مو پر لوی خدای سپارم.
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا توک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو شور نہ دی خبر
سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پگر لگے دلی اورن دی خبر سوچ جنگ واڑی د جنگل زورن دی خبر سو لمبو دغر درو شورن